سلامونه. وخت سهار 10 بجې شوی. نن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند د مشال ریډیو په یو بله غړي کې هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منیمای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو، خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند.
د پاکستان فوج وايي په بډا بیره کې د هوایي ځواک پر استوګنځي د برید منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې و. په جنوبي وزیرستان کې ډرون برید درې مشکوک وسلوال وجلې دي. او د افغانستان د سولې شورا یو غړی وايي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وايي په بډبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وجل شوي وو، پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماخام په پیښور پوځي مرکز کې د پاکستانی پوځ ویان عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شو کې 15 پوځیان، 4 ولسي وګړي او 10 برید کوونکي شامل دي. د پوځ ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو، خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں
په افغانستان کې د پولیسرا نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغه تل کې هغه رقم کنټرول نشته. مونږ او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولای چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
لا هم افغانستان پر دې لاس نه دی ویلي. د پاکستانی پوځ ویان ویلی وو 44 وسلوالو چې د پاکستانی ملیشو ځواکونو یونیفارم یا اغوستی وو، د جمعې په سهار یې پیښور ښار ته نږدې د بډبیرې په سیمه کې د پاکستان هوایي ځواک پر یوه کیمپ برید وکړ. د برید جمعوري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اخیستی. د پیښور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوک وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي لا نه پوهیږي چې دا د امریکا بې پیلټ الوتکه وه که برید د پاکستان د خپلې بې پیلټ الوتکې لخوا شوی دی. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشرانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روان دي سي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیچم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مرګ خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډې دي. د خبر ایجنسۍ د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د نشتوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخې دي. د خبر ایجنسۍ د تعلیم څانګې مرستیال مشر نواب ګل پرون مشرډ ته ویل چې دوی د خبر پښتونخوا د گورنر د ځانګړې پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر وخت پوران شو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي.
نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونه و دې فرنیچر ټیبل او بورډ دې دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
تعلیمي چارواکي وایي په خبر ایجنسۍ کې وسلوالو په شاوخوا یو نیم سو سکولونو کې چاودنې کړي چې پکې نوي سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري پرون مشرډو ته ویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. د ټاپي پروژې د ګیسو د پایپ لاین ډېره برخه له افغانستانه تیریږي. په هرات ولایت کې د اتصالات مخابراتي شرکت د څلور کارکونکو د وجنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوې دي. دغه څلور کارکونکي د دې ولایت په ګوزرا ولسوالۍ کې تر تختونې وروسته وجل شوې دي. د هرات د والي ویاند احسان الله حیات پر مشالډو ته ویل چې دغه کارکونکو د وجنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څبان یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې پر داسې مهال کړي چې د روس لخوا په شام کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ممکنه همکارۍ امکانات پیدا کړي. نو ورسره یې د روسي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ترمنځ پټه شخړه هم رامخته کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړه دفاع وزیرانو ایش کارټر او د روسیې دفاع وزیر په 50 منټه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړ کې چې د یو بل په چارو کې للاس وهنې نه لری وساتل شي. په 2013 کال کې د روس پورې د یوکرین د کرایمیا سیمې الحاق او د یوکرین په ختیځ کې د روس د لاسوهنو له کبله پینټاګان له ماسکو سره په لوړه کچه خبرې وځنډولې. او د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناټو وایي چې سټولټنبرګ به د ستمبر په 21 او 22 لویف او بیا کیف ته ولاړ شي او د یوکرین له ولسمشر وزیر اعظم او د پارلمان له سپیکر سره به وویني. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. پروانه غړي کې د ځینو نور ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د پاکستان فوج وایي پرون د بډبیر فوج مرکز د برید منصوبه په افغانستان کې جوړ شوی و. خلبتا دا امکان ردوي چې ګواکې افغان ولس حکومت یا ریاست به داسې کارونه حوصله‌افزای کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
د بلوچستان وزیرالله ویلي چې د بلوچ بلتون غوښتونکو د ځپلو لپاره جوړې سوې حکومت پله او وسلوالې ډلې ختم کړل سوي دي. خو د بشري حقونو سازمان څه غوښتنه کوي؟
ایز چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکړی چې موږ ختم کړ چې شي ختم کړ کم کسان وی نیول کی دا مخلوق په نظر کې راوړا چې خلک کی چې کوم بیچینی حساب بیچینی ختم شي.
په افغانستان کې د کتابونو خرڅلاو کم شوی دی. خو ولی
د کتاب مارکیټ سره ویل شي چې په دې کال کې ډیر خراب روان دی ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټکاو نشته.
یو دا به تاسو په بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري. او سم د خبرونه د پایل ریپورت. د پاکستان فوج ویلي پرون د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې د هوایي ځواکونو پر مرکز په سوي بریټ کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل شوی دي. په پېښور کې خبر اعلان ته نوموړي وویل چې د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شو. البته د زیاته کړه چې هله نه لري چې ګواکې د دې شاته به د افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مشال ریډیو خبريال غلام غوسم ورغلی وو او دا ریپورت یې را لېږلی دی.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان د دې بریټ تنظیمونکو بریټ کونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے, افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو. دا عملیات په افغانستان کې پلان شوی وو او د افغانستان نه په دې عمل درآمد کیدلو او هم د هغه زینه کنټرول کیدلو. د کی ټول یو کم درشتنه شهیدان شوی دي چې پکې دویش د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول درې پوځیان په انخته کې وجل شوی دي او سلور نور ولسی وګړي وجل شوی دي چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خود پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنې د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو پشا لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں مسائل ہیں, اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
په افغانستان کې د پولیسره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب اعظم عملیات وروستو ځینې خلک د پولی هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیاد اکڑا چی ټول دیارلس بریت کون کی د هوائی زواکونو کیمپ ته داخل شوی وو خواوی چی سغو اختل نو پہاگا کی ناکام اکڑی شو.
جو کیمپ کے اندر آیا ہے وہ بچا نہیں ہے, وہ مارا گیا ہے. ان کا اوبجیکٹیو
سمرا کسان چی کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دی. خواوی پا دغزی کی وجل کیدل نو اختل خواوی هغل تکی راگیر کڑی شو او رہائشی علاقے تا پری نخو دلی شو. پا دغا کیمپ کی دننا رہائشی علاقے کی دو نیم زره خلق وسیږي. دوی د حساسې علاقې نه هم ډیر لري وساتلې شو. نو د دوی د تنظیمون کوچی کومي منسوبې وې په هغه کې دوی کامیاب نشو.
جو بین کې هندلرز کې پلان تھے الحمدللہ وہ دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے.
د آسیم سلیم باجوا په وینا بریت کون کې پدرنو او جدید وسلو او بارودی موادو سنبالو خو په ان خطه کې هیڅ یو بریت کون کې ځانمرګ بریت نه دی تر سره کړي او ټول وسلوال د امنیتی ځواکونو لخوا وجل شوی دی. غلام غوث, مشال ریډیو, پیښور.
دا خو د وډبیری د بریت حال چې د پاکستان د فوج ویاند اور کولی او اوس دا چې د دې وروسته په خیبر پښتونخوا, پېښور او پاکستان او نورو برخو کې امنیتي وضع څنګه ده او هلته څوک نیول شوي دي, دا تفصیل مو له خپل همکار شبیر جان څخه پوښتلی.
دا ټول دا خیبر پښتونخوا کې دا شانت سره سره سمبال د ملګر تر برخو کې کومه هم مختلف تنظیمات کی کرا دا پاکستان امنیتی ځواکونه دي. دا شانتي نو د نړیغه کې د تر پرسود د کوم هوایي ډګر دي یا دا فورس کوم ځای نه دی چې نړیغه ډیر ځات امنیت څنګه شوه دي. دینا دا وا د پیښور خبر کوم کوم چې پیښور کې دا کوم بچان نړیوال هوایي ډګر دی دا یې ګټ تر هم چې کوم امنیت څخه ډیر ځات نور هم کوي چې شهري وړاندې هم هغه سخت فوسونه سخت شي دي. پرمله سي د خیبر پښتونخوا په جرابل برخه کې تفصیل د پیښور د کومې کلیوال سیمې د ډېر متنو دا څنګه دې په کې د کومې عملیات شروع شوې دي او د افغان مهاجر په شمول چې کوم افغان کډوال چې کوم غیر قانوني ځای په شمول یو شمېر شکمن کسان دغه ځای نه ولې شوې دي. ادینه له په اسلام آباد کې کوم د غرنګ عملیات شوې دي او د محکمې د وزارت څخه داخله کې کوم د مرکزي هي په هدایت هم ملته کې امنیت څنګه شوې دي او ځینې گرفتار هم شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د خوست په ګلان کیمپ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله کمې شوې دي او په دې مرستو کې د دوی د کورنیو اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بې انصافیو خبره کوي. وایي چې یو شمېر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کېږي خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس لس پرچانې جوړې کړي او څو څو کورنیو حقوق ترلاسه کوي. نجیب الله خلله دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ را لښړې.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي, یو شمېر مشال راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوې او د مرستو په ویش کې هم له پیژنګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول کېږي.
په یاد د میرلیس اوسېدونکو یم, یو نیم ګل بیره شخ امام استاندور ګړي او ځینې خلک لا تاسو غوښته ځینې خلک ملاوي جنا
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دا غوا چې مخکې خو وا هر څه بي ځکه چې کمبال ورکول ری ورکول وش خوری نه وا لکن نیس نن سبو چا گزاره نه پش دا سکر نه دا چې څلور پنځه بچی نش پیژشتان.
یو بل تن وزیرستان جنکی ګډوالو ته د مرستو په ویش کې د بیا عدالتي خبره کوي.
زه ډانډه کلی دردنای اصل دین من هم دای صحیح شو په خدای قسم چې داس کونډه یا تیم لرو چې په ټاټ شه پرتای او داس لارو مالک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرته دی په دیک کم شوه زپه درو زنه مې د خدای وسته چې واورز مې سکنه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق به تر رسیدلای.
د خوست مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزې مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو. هغوی د بای میټریک رجستریشن لري. ان شاء الله پرتلونکي کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوی دي د موادو د مسایدتونو د ترلاسه کولو په منزور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان د رسمي ادارو ترڅنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانو یو بیځایه شو سره د میلمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرستې وکړي.
چون موږ ولمنه دي پښتونه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپل خلکو نه بیا د غوښتنه دو چې حتی لوسه د امکان تر حده دا باید ونزو د سره باید کومک وکړو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوریم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
هلته به د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکو ویلي دوی د خیبر پښتونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بدامنۍ او پوځي عملیات په وخت ورانسو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا روانوي. دوی زیاته کړه ورانسو سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د نشوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم حاصلولو څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشالډو خبريال فرهاد چنواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنت پروګرام یا پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باړه کې د وسلوالو د لاسا ورانو شو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړي ده. په دې حکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی ایس ڈی فی ولا ورته وای یونیسف په هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي. نو دا کم سکولنا چې مکمل تور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو و دي فرنیچر ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارینجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
او د باړې سیمې او تن فضل اکبر پر دې بیا وای چې باید د سکولونو دې زر تر زر جوړ کړل شي.
مو دا غړو چې موږ سکولنه اپریشن کې خراب شوې دي، ویرون شوې دي، خو چې څومره زر جوړ شي دا کم ملونې کړه د عملی جما ور کړل شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باړه کې د بدمنې او پوزي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشا یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وي چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلې ده. او د دغو سکولونو د نشټوالي لامل په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه به برخې شوې دي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا د بونو شهر دکاندارانو وایي د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی له لګول سو جرمانو تنګ راغلي دي. غوښتنه کوي چې باید حکومت دا ستونزه هوار کړي. عمر دراز وزیر رپورت لري.
د بنو خر دکانداران وای زلی انتظامی ورنه غیر ضروری ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 100 او 100000 پورې پرچه ورکوي. د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوی دکاندارانو د زلی انتظامی پر ضد ناره واهلې او غوښتنه یې وکړه چې دوی د بی ځای نه تنګوي. یو دکاندار شافی ازوای شانی ازوای په قرضې باندې سامان واخلی چې څه غریبی وکړي، خو دا جرمانه چې تش پوښتنه هم وکړي نو ور باندې دو چند ولګول شي.
صاحب امی جی نه را ډیر څنګه کړی بیا خبر اور کې چې به دې کون نه حاصل کای پرچا به ډبلو چې تو ته چې جی گزاراو کا فلور منستا یا بیمیو بیا وی چې راګې دې نه به 10000 کوتا.
په دې اړه مو چې کلا د بنو اسیسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نو ما وړې موجود نه دی، خو دومره وویل چې دغه کاروایان د قانون لاندې شروع کړي او هغه دکاندارانو ته پرچې ورکوي او یا پرې جرمانه لګوي چې دا دکانونو یې صفایی نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تر شوی وي او یا ناقص خوراکي توکي خرڅوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قومي اسمبلی قیمه کمیټه د انټرنیټي جرمونو قانون چورته سایبر کرایمز بل وای په اکثریت سره منلی دی. د دې قانون لمخې به اوس چارواکي کولای شي د انټرنیټ لاري جنایت یا جرم کوونکو ته سختي سزاګانې ورکړي، خو کارپوهان وای تش قانون جوړول د جنایت مخه نسی نیولای بلکې پر دې عمل به نتیجه ورکوي. سراج سهیر رپورټ راکوي.
د دې بل تر لاندې بعد انټرنیټ په ذریعہ تر هغه کوونکو ته سوارلس کال د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي، او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه تبا وکاله قید او د 1 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکولې شي. د غرنګ چا په انټرنیټ کرکا خورونکې تقریر وکړو نو هغه تبا حکومت 15 کال د قید سزا سره سره د 1 کروڑ روپۍ جرمانې سزا هم ورکوي، او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسېدل په جرم کې به 3 کال د بند سزا او د 500 روپو جرمانه ادا کوي. بلکې زیات تکړې شوی د کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو ورته به 2 کال د بند او د 500 روپو د جرمانه سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي چارو د یو تزیه کار اسمت وزیر نو پوښتل چې دا بل په ترخګری مخنیوي کې څومره کردار ولوبوي نو نوموړی وي.
بیسیکلی خبره دا ده چې سایبر چې کم آی ټی د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کم نن سبا ټیریزم د زیات تر چې کم کمیونیکیشن کم دغه استعمالی هم دغه بیسیکلی دوی استعمالی. خو د پاکستان قانون خو بالکل ټیک دی، خو پاکستان سره کله نه کله بدقسمتۍ سره دا قانون چې کم دی د دې مس یوز کیږي. نو که د دې مس یوز ونه شي او دا په صحیح طریقې باندې دا استعمال شي او هغه خلک چې کم دا قانون یا د دې قانون واقعي سزا په کار سره لاندې ورته سزا ملاو شي، موږ ته سزا یعنی ملاو شي او موږ خلاف دا استعمال شي، نو دا ما په خیال چې کم ټیریزم دی یا دهشتګردي دی په خلاف یو ډېر امپورټنت ټول وي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق له د قانوني چارو یو بل تزیه کار اکبر الدین او پختل نو دا غوی ناوا
کو دا بل صرف پدی غرض باندې پاس کیږي چیر پدی کې سو میډیا په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د نور چکم دا کیوای دي د دې په ذریعہ باندې چوکس چوکس ته شخصي نقصان ورکړي یا د شهرت ته یا د غیر کوټیشن ته په دا والا خو دا بل چدي نو دی او خلاف ځای پکار دا او کوم هدف پوری دی بل په ذریعہ باندې چکم هغه حقونه چې هم کانستټیوشن راکړي د اظهار نه او هغه باندې بندیز لګي دا چې چرته هم دا سنډي شي
منظوری رستو دا بل با اس تو منظوری او بحث لپاره کامی اسمبلی تا لے گلے شی د کوم رستو چې بیا سینټ تا لے گلے شی او بیا با د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. دا دی هم یادوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دې بل مخالفت کړي او د بشري حقوقو او د اظهار رائے د ازادي پر ضد ګرځولې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې صوبې په بیلابیلو سیمو کې په تیرو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات مشکوکه کسان نیولې دي چې د دوی پناه یا خو یې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړې دي یا یې هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې درلودلې. د دغې صوبې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ بیا وایي د نیول شوو کسانو ته به له قانون سره سمه سزا ورکول کیږي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ لري.
د پاکستان په بلوچستان صوبا کې په تیرو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات وسلوال د هغوی ملګري او له بیلبیل وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي مشکوکه کسان نیول شوي دي. د دغې صوبې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د قومي کړنلارې یعنی تر راتګ وروسته یې په وسلوالو او د هغوی په پلویانو مځکه تنګه کړې او تر 8000 زیات کسان یې په دې تور نیولي چې یا خو وسلوال وو او یا هم د هغوی ملګري. هلته د بلوچستان اعلی وزیر بیا له سنیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان تر ټولو صوبو زیات دوی په قومي کړنلاره کې ښه رول لوبولې او دې نیول شویو کسانو ته به که په کوم جرم کې ککړ وي له قانون سره سمه سزا ورکول کیږي.
نېشنل اکشن پلان مې جو هماري جو پرفورمنس
په قومي کړنلاره کې زما په فکر موږ تر ټولو ښه رول ولوباو او په دې مده کې چې څومره هم کسان نیول شوي ک واقعي هغه کوم جرم کړی وي او یا هم د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وي نو له قانون سره سمه سزا به خامخبر کول کیږي.
اسکه مطابق هم کو ټرایل کړل.
بلې خواته په کوټه کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر حسین ایڈوکیٹ بیا وایي دا چې اته زره کسان نیول سوي آیا د دې قانوني تقاضي پوره دي کیا دا معلومات له هیڅ چا سره نشته. یہاں
پہ ایسا ہے کہ جو 8000 کا ذکر آیا ہے
دلته په دې هیواد کې اکثر دا چې کېږي لکه اوس چې د دې اته زره کسانو د نیولو ذکر سوی دی خو د دې تفصیل یې هیڅ ورکړی نه دی چې دا کسان څوک دي څه جرم یې کړی او په کوم تور نیول سوی دی د دې هیڅ ذکر نشته. نو ځکه دا پښتنه راپورته کېږي چې آیا د دې کسانو د نیولو په وخت کې قانوني تقاضي پوره کړې هم دي او کیا
قانوني مو پوره کیږي یعنی
د یادولو وړ ده چې تر هغه وروسته چې تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید وکړ د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په ګډه د ترهګرو پر ضد د قامي کړنلارې اعلان وکړ چې دغه هیواد په شاوخوا ټولو سوبو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پایل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
د بلوچستان د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبې له وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د خپل حق بیان وضاحت په تفصیل سره وکړي چې په کې دا دعوه کړې وه چې په صوبه کې حکومت پلو وسلوالې ډلې ختم کړل سوي دي. ډاکټر عبدالملک بلوچ د چهارشنبې په ورځ له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې پاکستاني پوځ د بیلتون پالو بلوچستانو د ځپلو لپاره د وسلوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده. په دې اړه د ریپورت غوښتي ډاکټر عبدالملک بلوچ په خپل مرکه کې ویلی وو چې د بلوچ ازادي غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسلوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و. البته د دا داوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده. خو د ده په وینا ک چرته دغه ډلې بیا فعال کړل سي نو دا به یو ډیره لویه بدبختي وي. د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي.
لشکر په نامه، لشکر جنگی په نامه، تحفظ بلوچستان په نامه، ابل په نامه، جماعت الدعوا، حرکت الانصار، دا د گورنمنت سپانسرډ ارګنایزیشن چې دوی جوړ کړل. ایز ا چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړی چې موږ ختم کړ، چې شي ختم کړ، کم کسان ویلول چې دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بےچینی سره بےچینی ختم شي. دا خلکو دا غدا چمونه کوله دا گاڑیاں دا اصله دا خلک ولدیت فلا قومیت فلا دا غزای وسیدن دې دا د ډیټیل په کار کې ورکې دي.
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې سوي دي. دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالتونو او نورو فورمونو راپورته کوي. نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی. دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوا وسلوالې ډلې غلې سوي دي خو پر ځای نور کسان برتي کړل سوي دي.
د دوی چې مخ کې کوم لاس پوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو، خلکو پیژندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول. نو له دې وروسته په نړیواله کچا دوی بدنام شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه. دوی اوس خپل پخوانی حکمت عملي بدل کړی او نوی وجون کې ډلې یې مخته راوستي چې دوی هم هغه سي کار کوي لکه پخوانی او چې کول.
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې، بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره کانې کړې دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاوانی حکمت عمل ده.
هغه دا وجه وو چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالې دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسټیک هولډر سره دا وایي چې دا دا باندې او په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي ار کارنر سو چې بابا دا خلک چې دی یو کار چې دی دی وای چې وای مجبور ریاست د پاره کو یعنی سیل کار د خپل مزي باندې کوي غلط دی د پاره دا شی ختم شول.
په بلوچستان کې ل شاوخوا څخه د پاسا یو ویل سي زرايسي د بلوچ ازادي غوښتونکو وسوالو او پوز ترمنځ جګړه روانه دي، خو اوس د صوبای حکومت په مرسته د پردې شاته ل جلا وطن خان افکلات امیر سليمان داوود او د وجلسوي نواب بوکټل المسی برهمداغ بوکټي سره خبري اترې روان دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د غرابیتو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلاو وسلوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعال کړي وي. د بلوچستان په اړه رپورټ اوریدي اوس هم لسنیمې بجې کېدونکې دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان فوج وای په بڑبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي بریج چې 240 کسان پکې وجل شوی پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. مخام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستانی فوج ویان عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شوی کې 15 فوجیان 4 ولسی وګړي او 10 برید کوونکي شامل دي. د فوج ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري. لا هم افغانستان پر دېړه څه نه دی ویلي. د پېښور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې بې پلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور په نښه کړی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د سویلي شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله فوزي پرون مشر ډوته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له سبان یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز ترته اسرار الله مومند وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر په اسلام آباد کې کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د بډبیرې په پیښه باندې لیکلي چې پکې د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور بډبیر کې وسلوالو د فضایي ځواکونو په یو کیمپ باندې حمله کړې ده چې پکې د پوځي افسرانو په شمول 9 کسان وژل شوي دي. د ادارې په وینا تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک اسکول له حملې وروسته حکومت او پوځ د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي فیصله کړې وه او دې لړکی یې قومي اکشن پلان اعلان کړو چې پکې په لومړۍ مرحله کې ضربي عذب اپریشن او د رنگ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلې دي. او پوځ د قبایلي سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي چې که څه هم د ضرب عذب عملیات وروسته په ملک کې امنیتي وضع سلګ ډیره ښه شوې وه خو د بډبیرې د دې پیښې نه دا په ډاګه شوه چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتۍ لپاره لوی خطر دی. ادارې اخر کې وایي باید چې اوس په داسې صورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې رتنوکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. بل په مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د پېښور جیل په سکیورټي لیک کړی دی او وایي په هر دویم دریم ورځ د پولیس پوز او حساس ادارو اهلکار د پېښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګوټونو نه سناسې دوی ته په لاس ورځي. حالانکه د پېښور جیل د ښار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي، نو بیا ولې قانون نافذ کوونکي ادارو ته د دې د سکیورټي په اړه خطر ده؟ ادارې مخکې لیکي چې عجیبه خبره ده چې یو عام قیدی سره ملاقات ډیر ګران دی او عام تن د ډیرو تالاشو وروسته خپل قیدی سره ملاقات کولی شي خو سلوال او ترهګر سره ملاقات خو څه چې هر سیز ورته د جیل دننه رسی. دا سیزونه څنګه رسی، څوک یې رسوي، چا چې په دې هر سسترګې پټې کړې دي، کوم ځای مخ ملازه چلیږي او کوم ځای پیسې. خو د دې نه هم عجیبه خبره ده چې هر ځل د جیل نه سناسه برآمد کیږي خو اعلی چارواکو کله هم د متعلق خلکو نه تپوس و نه کړو او نه چاته په دې کې سزا ورکړه. ادریا اخر کې وایي چې جیل انتظامیه او متعلق چارواکو لا دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او په سنجیدګۍ سره د جیل سکیورټي ته پام ورکول غواړي او که داسې نه وینو د بنو او ډیرو جیل پیښې زموږ په وړاندې ښکاره مثالونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اژانس په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اړه د وسلوالو د برید په اړه لیکنه کړې ده. اژانس ته چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته تر ټولو لوی پېښه وه. بل پلو نېشنل انټرسټ نومي مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان ژغوري. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس لیکي تر دولس زیاتو وسلوالو د پاکستاني او ملیشو جامع اغوستي وي او د پېښور په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمواري ومنله او ادعا یې وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته یې خوندي لار ورکړه او په لسګونه امنیتي ځواکونه یې ووژل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو شاید دا برید بډبیرې ته له څیرمې خیبر ایجنسۍ څخه کړی وي. اجانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلیک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه په کوم کې چې 350 زیات کسان ووژل سو او زیاتره د سکول زده کوونکي وو. اجان زیاتوي د وسلوالو دا اوسنی برید د پاکستان د ولسی حکومت او پوځي چارواکو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اجانس په لیکنه دا برید له څه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیاذب په نامه عملیاتو په مرحال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیاذب عملیاتو کې یې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژلي دي. بل پلو نیشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزی جګړې ځان ژغوري. مجلل کې کڅ هم په منځني ختیځ کې د فرقیزې جګړې لمن پراخه شوې ده خو پاکستان تر اوسه له دې جګړې ځان لري ساتلی دی. نیشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزې جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي کوم چې تر اوسه ځان ورڅخه ساتلی دی. مجلل کې په پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نیشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتلا په پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کمپرستۍ او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسوال طالبان سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس حسن په وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وسي پایل سی. لا دقیقه معلومه نه ده چې له سوال طالبان سره د سولې خبري کله پیل شي. سالم احمد صالح ریپورت لري.
د سولې عالی شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي دي بې له دې چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبري به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روان دي سي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکره پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پایل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل دا د افغان طالبانو کورونی موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یو مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به راشریک سي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته اسانتیا برابروي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکي د جولای میاشتې په ورستوي کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته ني
ولې ظلم چي ولې بیا ته چي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې داغه مين له ژوند د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوم رستيال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه سوې ده. خان جنرال کوزای وای چې په افغانستان کې ورستی بریدونو او د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدو سبب شوی چې افغانان پاکستانی شان وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستان برامدات لشکري درامدات لشکري. خان جنرال کوزای دا خبره له اسمت سروان سره په یو مرکه کې کړې.
متاسفانه چې د اخرنی او حادثه سیاسي پیښه او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسبات د خرابېدلو چې د سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباع او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راحیا شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته او معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. پرځن په 2014 کې زموږ تجارت تقریبا 19 میلیارد شاوخوا ته رسیده، پروس کال دا 2 میلیارد تر اورسیده په عمومي کې او شتا کال شاید تر شپږو زیات نشي. نو په مجموع کې زموږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کم ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټیږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره د سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړو طرف ته سټوري خصوصي متاثر کړی دی. د مختهم سټوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی، اول ته هم د سټوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت کم شوی دی، اما په مجموع کې دا څنګه دا شوی چې مکمل دی لار باندې او مکمل دی تجارتي روابط
پاکستان. پاکستان ته دی افغانستان دی مالونو په صادراتو کې هم کمواله راغلی دی.
او بدون د شک چې پاکستان سره هم زموږ تجارت او صادرات کم شوې دي. دوی یو څه ټیکس هم کړی دی او سمو مانی اټون هم کوي زموږ د واردات صادرات په مقابل کې. واګه ته زموږ هم صادرات کم شوې دي. موږ هم په مجموع کې د پښپینو نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زموږه محدود شوې ده. 40% استفاده کوو نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس لاره نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په خارونو کې کوم مشکل نشته دی، تولیدي لحاظ نه او سپیلن موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې هغه موږ د دوه میاشتې درې میاشتې خپل ځان عیار کړی دی، تقریبا 30% اکمالات موږ د شمال د حاکمی او د حیرتان او تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو. د چین سره زموږ ټول مناسبات اما په مجموع کې د پاکستان سره زموږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو نیم موږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې مخ دی او ارزان هم تمامي کې د خلکو د فارم مخ دی. اما دا چې سیاسي کلکیشن را پیدا کیږي، دولتونه دا مشکلات را ایجادوي، دا د تاسو خبره ده.
نو خان جان الکوزای اوسم د مشال ریډو دغه خبری برخه پایتور رسیده د دیګړی راځي د بخت استوري ادبی کلتوري پروګرام او رو چې هر ورځ دا وخت تاسو ته تاسو مت اپ دوند کوي راځي ورته وښو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به په ننګرهار کې د ورسپانې په اړتیا ریپورت ولرو. بیا به د دانش خبرندوی ټولنې له مشر اسد الله دانش سره د هغه په خبرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به له یوه عمر خوړلي ستار غږونکي سره د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ننګرهار چې په ډیرو تاریخي او ادبي کتابونو کې ورته د علم او فرهنګ زانګو ویل شوی، د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه په دولتي توګه او نه هم په شخصي توګه ورځپاڼه لري. په همدې اړه له څو تنو اهلي نظرو سره غږېدلی یو او ریپورت مو پرې تیار کړی دی. سره له دې چې اوس په افغانستان کې د انټرنیټ له وجې رسنیز فعالیتونه ډېر شوي، په سلګونو سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي، په لسګونو ټلویزیوني چینلونه خپرونې کوي او په سلګونو چاپي اونیزې او ورځپاڼې هم شته، خو په ننګرهار کې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه هم په دولتي کچه او نه په شخصي توګه ورځپاڼه شته دی. په دغه ولایت کې د علم او ادب خاوندان دې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد جانس خان زړن وایي چې په ننګرهار کې یوې نه بلکې څو ورځپاڼو ته اړتیا شته دی.
تاسو خان چې دغه برخه د اخبار چې دا تشه ده، نه کوم دولتي اخبار شته دی نه کوم خصوصي اخبار شته دی. نو زموږ هیله دا ده چې یا په دولتي ساده باندې یا په خصوصي شکل باندې د اخبار چاپولو ته زمینه مساعده کړو. په ننګرهار کې یو نه بلکې څو اخبار چاپ شي. په اقتصادي برخه کې اخبار باید موجود وسی کې، په تعلیم برخه کې باید موجود وسی کې، په سیاسي برخه کې باید موجود وسی کې، د ژوند په مختلفو اړخونو کې اخبار ته اړتیا ده چې باید موږ جدا جدا بیل بیل اخبار ولرو.
استاد محمد داوود وفا وایي چې که په دولتي کچه د ورځپاڼې د جاری کېدو هڅې بي نتیجې دي، په کار ده چې پانګوال په دغه برخه کې پانګونه وکړي.
ننګرهار د علم او ادب د کور په نامه مشهور دی او په دې منطقه کې ورځپاڼه نشته. زمونږ سوداګر، زمونږ سرمایه داران او پانګه اچونکي زیاتره وخت په ساختماني او تعمیراتی او نورو چارو باندې پانګونه کوي، خو د علم، د ادب، د فرهنګ، د ژورنالیزم په ډګر کې دغه پانګه اچونه ډیره کمزورې ده. نو په کار ده چې د سیمې سوداګر او هغه شخصیت تونه چې دا کار له وسی پوره وي په دې باندې پنګ واچ.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار په نوم رسپانه چې په تیر رسول سیزو کې بلا ناغه هر ورځ چاپېدله، او د دکاندارانو د اتحادیو لارې به په ټول خار کې ویشل کېدله، اوس په ونې کې یو ځل خبريږي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی هسی پیل کړی دي چې په دولتي کچه د ننګرهار ورځپاڼه هر ورځ خبره کړي، خو په خبره یې چې لای هسو زه نه دی نیولې.
اطلاعات فرهنګ وزارت نم دغه ستخزاګانې په وار وار منګه په رسمي بڼه، په مکتوبي بڼه هم دغه شان چې کله زتللې مو وزارت ته هر یو موږ په خپل وار وار دا وختنه کړی ده، هم په لیکلي بڼه هم په شفاهي. هغوی د بودیجې د کمبود خبره کړې ده. نو هغوی بیا دا وایي چې ننګرهار ولایت خو غنی ولایت دی او ډېر امکانات لري، والیان هم امکانات یې زیاتې. که تاسو هغوی سره دا خبره مطرح کړي نو موږ په دې پکې رد نه لرو. موږ د مختلفو والیانو نه هم دا تقاضاګانې کړي دي، خو له بده مرغه چې په دې برخه کې موږ سره نه ولایت مقام همکاري کړې ده او نه د اطلاعات فرهنګ وزارت زموږ دې غوښتنې ته ځواب ویلی دی.
د یادولو ده چې درې کاله وړاندې به هر ورځ له پېښور نه په وحدت او سهار ورځپاڼو سربیره یو شمیر اردو او انګریزي اخبارونه هم ننګرهار ته راتلل، او خلکو به په ډېرې علاقمندۍ سره اخیستل او لوستل. خو کله چې افغان حکومت په پاکستاني ورځپاڼو واردولو بندیز ولګولو، نو خلک دغې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اسد الله دانش چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې په پېښور کې خپرندویه ټولنه چلوي، تر دې دمه یې په زرګونو عنوانونه پښتو او دری کتابونه خپاره کړي. له نوموړي سره د هغه په خپرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم.
د
دانش دا چې تاسو د تیرو شپږیش وی شو کلونو رئیسی دغلته په پیښور کې د کتاب د چاپ چارې په مخړه یو بزرګونو کتابونه مو د خپل لوګو لاندې چاپ کړی، یعنی مصرف مو په خپل کړی دی. کدا راته وی چې نن سبا چې د پښتونخوا په لرو برخاوره باندې د بدمنۍ سپې خورې دي، د کتاب چاپ ته د خلکو تمایل څنګه دی؟
د کتاب مارکیټ سړی ویلی شي چې په دې کال کې ډیر خراب روان دی، ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټکاو نشته، هلته حالات جوړ نه دي، نو دولت په ځای نه دی، وزارتونه او نور ریاستونه په ځای نه دي، نو د دې وجه ده چې هیڅ د کتاب خریداري نه کیږي. ځکه یو خو خلک چې کتاب ګوري هغوی اکثر تنخواه خواره دي، چې تنخواګانې بندې دي یا کمې شوي دي یا کارونه خراب شوي دي، نو هغه یو کتاب نه اخلي. بل دولت هم تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم سیستم یا کوم صداغن دی شوی چې کتابونه واخلي، په ډېر تعداد کې عامه کتابتونونه جوړ کړي او داسې نور.
تاسو د افغانستان حالت د کتاب کمزوري بازار سره یاد کړو، آیا ستاسو ډېر کتابونه په افغانستان کې پلورل کیږي؟
او زمونږ مارکیټ افغانستان دی، زمونږ خو په پېښور کې صرف ځینې کتابونه چاپول، اوس زمونږ د چاپ لړۍ هم ډېره په افغانستان کې ده، چې مونږ هلته ډېر کار کوو، مطبعه هلته ده، کتابونه هلته چاپو. دلته یو څه داسې کتابونه دي چې هغه مثلا ډکشنریانې هلته مونږ تر اوسه پورې نه یو کامیاب شوي چې هغې ته هغه انډیکس ورکړی شو په افغانستان کې، هغه هلته چاپ کړو. یا مثلا دا ځینې نور داسې کتابونه دي چې هغه هلته ستونزې لري، څه تخنیکي مسئلې دي چې هلته نه شي کېدی، مونږ یې په پېښور کې چاپو. لوی مارکیټ زمونږ افغانستان دی.
او دلته په لره پښتونخوا کې د کتاب اخیستونکي شته؟
لره پښتونخوا کې بازار هغسې نه دی لکه څنګه چې مخکې فکر کېده. پښتانه لره او بر دواړه ډېر نږدې اقتصاد لري، دلته چې حالات خرابېږي هلته هم تاثیر کوي، هلته چې خرابېږي دلته تاثیر کوي. دلته هم د پښتو کتاب مارکیټ لږ خراب شوی، البته د اردو انګلیسي کتابونو مارکیټ به بد نه وي.
دانش خپرندویه ټولنې چې کوم کتابونه په خپل مصرف چاپ کړي، د دې شمېر به څومره ته رسېږي او په دې کې به بیا اکثریت د مضامین څه شی وي؟
مونږ خو تقریبا د 2500 عنوانونو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي، دانش خپرندویه ټولنې د مونوګرام لاندې. موضوع خو مختلف دي، علمي کتابونه شته دي، پکې معلوماتي شته دي، خو ډېر کتابونه چې مونږ چاپ کړي هغه ادبیات او تاریخ.
په دغه ادبي او تاریخي کتابونو کې به داسې کتابونه هم وي چې تاسو بار بار چاپ کړي وي، په یو ځل نه دوه ځل نه بلکې په لس ځلې به مو چاپ کړي وي، داسې د اوسو کتابونو نمونه اخیستلی شي؟
ولې نه، زه به یو خبره بله وکم تاسو ته چې د ادبي او تاریخي کتابونو په څنګ کې دانش خپرندویه ټولنه تر اوسه چې یو اعزاز ورته حاصل دی یا یو خوشبختي ورته حاصله ده، هغه دا ده چې مونږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، چې د حتی د علوم اکاډمۍ نه هم مونږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، پښتو مثلا انګلیسي پښتو، فارسي پښتو، پښتو فارسي، الماني پښتو، داسې ډکشنریانې مونږ ډېرې زیاتې چاپ کړي دي. او دا کتابونه واقعا څو څو ځلې چاپ شوي دي، بار بار چاپیږي. زمونږ قاموسونه دوه درې ځلې څلور ځلې چاپ شوي دي. زمونږ ادبیات تاریخونه ده، حبیبي صاحب تاریخ، د هیوادمل صاحب، د روحي صاحب، ځینې نور داسې تاریخي کتابونه دي زمونږ چې ډېر چاپ شوي دي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې ستاسو ډېر کار اوس په افغانستان کې داخل ترسره کیږي، دانش مطبوعه هلته فعاله ده، دغه د دانش مطبوعه ستاسو خپل ملکیت دی؟
او دانش اسد دانش په نوم باندې مونږ یو مطبعه لرو هلته په کابل کې، اور سره دانش خپرندوی ټولنې د کتابونه چاپي او د نورو خلکو هم چاپي، چې څوک مونږ ته کتاب راوړي د چاپ لپاره دا غي کارم کوو.
د پېښور او کابل نه علاوه ستاسو د افغانستان په نورو ولایتونو کې څنګه شته، یعنی کتاب پلورنځي شته دي؟
او زمونږ څنګه په ننګرهار کې شته، په کابل کې زمونږ دویمه څنګه جوړه شوې ده چې اوس په میرویس میدان کې یا کوټې څنګه کې د دانش دویمه څنګه په نوم باندې. په نورو ولایتو کې زمونږ سملګري دي چې هغه مونږ کتاب چاپو، مونږ هلته خپل کتابونه لیږو چې د نمایندګانو په شکل کې قندار کې، خوست کې، مزار کې، داسې ځایونو کې مونږ ولایتو کې مونږ نمایندګان لرو.
د
باختر ستوري ګرانو مینوالو د رادیو افغانستان د ملي ارکستر ستاره غاون کې جمدر استاد چې عمرې سبان دي اتیا کلونو ترسيږي اوسوم لیوی هنری ډلی سره د خوخیو مپلونو تزي او له همدغه روزګار د ژوند بیړۍ چلوي لونو مولي سره مو د زړه خالي ترا بولم جمدر استاد چې د جلال آباد خار ملنګ جان ورته سیرما د استاد رضوان منور سره په دیره کې ناشته او تاسو د خواږه ستار نه دغه نغمه واوریدله د سره خبرې کو چې سو کال به کیږي چې د دغه ستار د پن سره وابسته دي
څنګه سی او پن کې ما کابل رادیو کې پروګرامونه د چپ هغه وخت استادانو استاد خاغله سرنګ استاد غلام حسین دغه پلارو استاد محمد عمر استاد غلام نبی استاد هاشم استاد نبی ګلو عبدالرحمن کاکړو
تاسو د سنۍ سیوپنج خبر هو کې یعنی په پارسی کې مو ویلې چې په 15 دیرشم کال دا د 1215 دیرش کال خبره ده
او د 1215 دیرش کال خبره ده
د نن تقریبا یو کم شپېته کال په خوا تاسو د افغانستان د هنرمندانو په ارکستر کې وای دا سنامي تاسو واغسي چې د افغانستان وتلی سیری دی هم په پارسی او هم په پښتو هنر کې نو تاسو د هغه وخت نه په رادیو سره وابسته وای
بلی منګ د هغه وخت نه په رادیو کې داخلو په هغه وخت کې سب نو هغه وخت ژوندې پروګرام په پولي باغونه کې زمونږ رادیو او استاد زاخیل استاد ولمیر استاد زمونږ سره په وراس کې واقع نو دا رادیو بیا په بیمارو کې دا رادیو جوړ شول نو منګ ته منګ چلاړو بیمارو ته بیرته منګ د زړې رادیو ترو د ریاستي کلچر په نامه جوړ شو چې دلته تاسو پروګرامونه جوړوي بیا سب کوي بیا غ رادیو تروړي نو د هغه مخ کې دا غي زمان نه منګ ژوندې پروګرام تیرو سب مپ نو او مونږه پروگرام به تیر وو
یو کم شپېته کال خو ډیر وخت کېږي نو داستا عمر څومره دی
زما عمر شپږاتیا کال دی ما عمر دی او خپل عمر نه ډیر خوشاله
تاسو خدا سي معلومه لکه سلويخ 15 سلويخ کلن چې دغه ځوان پاتې کېدو راز پسه کې دی
دې ژوند راس پاتې کېدل خاص موسیقي د زوسم زوړې ما په دې زوړې ما چې زه د انقلاب زوړ کړم کو دا انقلاب چیرته نه وځه به د سولېختنه بيخي چې زه 15 کلن ځوان وای
په دې روسته وکړنو کې چې زمونږ یادېږي نو د وجري مجلسونه به دا غد پښتو د وجري مجلسونه چې جوړېدل کده اغه نه راته لګیا دا ونه و کې چې پاغه کې به سوک سوګ استاد سره او تاسو به پکې ستار غغولو
زمونږ پراس کې خو خاغلی محمدین داخل دا زمونږ یو ډیر ستر او پیوړی هنرمند زمونږ ټول شخصا خاصه پښتو موسیقي دغه غوله محمدین داخل استاد
او ور سره به بسندرغالي سوګو
نو سندرغالي به خاغلی منور استاد خاغلی سید عالم بو قدیم بو رحمانی ور بو تور بادام بو سپین بادام بو دا سارګل بورا بو نعمت الله بو نو دا د وخانی نارو دا ګل زمان دي دا ټول به دا غسر په کار کې داخل
او اوس چې د عمر زمانه وتلی دا او تد دي اونر سره وابسته نو ستا پکې اوس دا چا خبره روزګار دي ګرځیدلې دي د بچو رزق پکې پیدا کیږي
زه خو چې واقعیت خبره درته وکم منګه وس مونږ ته دی هنر جواب را کړی دی ځکه چار طرف تر باندې هر څه بند دي حکومت هم زمونږ پښتنه نه کوي او خلق خو بیخي مونږ نه نفرت کوي په خوابه په یو خار کې روانو مونږ واغه د راډیو هنرمند هغه د مونږ نورم تنگ تنگ قدمونه اغستو عزت بم ډیرو وس چې په لار ته ریګو سیب خلک رانه مخ پټي وای چې هنر سره مینه کم شول نو مونږ خو د خلکو د پاره هنرمندي کوو چې خلک مونږ سره مینه نه لري نو مونږ چاته هنر
نو که زه تاسو ویم چې د مشال رادیو اوریدونکي ستاسو د هنر سره مینه لري که یو خکلی نغمه وغږی خو خدای دا
دواړو سترګو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
دا مشال ریډیو ده.